ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در به دره یو پوسې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي بهرنیو راوستي او د جرمني سریاسما په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي د سټیشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګند کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوی دی چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږم نیټې ترمنځ غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دی په لندن کې مشته د بشري حقوقو دی ډلې د کلیوالو په وینا ویل دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه سخت شوه دوی لمندرخت کلی د غرونو خواته وتښتیدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلی ته ستنیدل طالبانو د دوی کورونه لوټلی وو او دوی ته انتظار کاوه د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلی په خوا کې تلون کې شپږ کسان په سر وشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ودل شویو کسانو تصویرونه یې کتلې دي د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شي ویني دي امریکا راوستي دي روسه تر دې چې د یکشن به پروس طالبانو کابل شار ونیو دا لومړی ځل ده چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی داعش د الانبا په نوم د خپل ونیزي کې د پنځشن به پروس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پوری کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د وی وسلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاری کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسانې وشلې دي چک جمهوریت اعلان وکړ چې افغانستان خپل ټول خلک رایستل دي د خبره د چک سرریاسم اندری بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه
Záchranná akcia byla ukončená, to znamená, že sme dostali do
د ژغورنی عملیات سره ورسیدل په دې معنی چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پاوز له غوښتنو سره سم
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي د چک پاوز هم په یو ټوټیری بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته انتقال شوی او وسخوندي دي د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډل یو لوبغاړی زکی انوري په هغه امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابل یې خلک بهر لیشتبل نو لسکلن انوري د اگست پر شپاړسمه تر هغه وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په سیول چټال وتکه پوري د ځان نشټلولو هڅه وکړه د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینې تایید کړې ده. خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه زړه دقیق راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پریوتو وروسته ومړ. ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
او هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه مو نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغله هوتک زیاته کړ چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبه راوروسته چې طالبانو کابل نیولې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر الوتنې څنډېدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روسي رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو، یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمد چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپلاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې تور مجرم وپیژنده چې له زور څخه استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارس په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د دملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. 4 بجې او 2 دقیقې شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پایل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پایل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دوی په خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکو نظام ته هیله شوه ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې لوري په خبرو شوی یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیر شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلې دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپریږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني
څاروان سب څو شیبه مخکې ما لږ تر لږه دوه هغه کسانو سره چې دی یوې نړیوالې ټولنې لخوا میدان هوایي ته وربلل شوی او دغه کسانو په لیست کې و چې باید په یوه الوتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. د کسانو د خپل کوچنیانو سره ټوله شپه د کابل د هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی وو. بل اخر هم نو توانې دلی چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستنه شي وو. د کسانو له خبرو همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم ویډیو غانې خبريږي یا هغه رسنۍ چې د کابل هوایی ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغه چې کوم تصویرونه خبري واقعا دغه تصویرونه بوګنون کې دي. په کابل هوایی ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وټلو معتبر اسناد نه لري او ورېدلې دي چې ګوندي کولای شي چې هوایی ډګر ته ځان ورسي او په یوال وټکه کې ځان ورزای کینو دوی بهر چیرې چې ولاړ شي ولاړ بشي. د خلکو ډیر بار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوی دی چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ایستلو هڅه کوي هغه لړی رستونځ سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې د نننه په میدان کې د امریکایي ځواکونو چې خپل تمه کیدل د نظم او ډیسپلین یال تاسو نه د ساتلو او ګډوډیو ته ډیر فشار د خلکو له کبله مجبور شوی چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډیو په وخت کې وخت نا وخت وایي د ځکیږي خلک تر پخولاند کیږي تلفات پکې رامنځته کیږي. همدارنګ وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمول لپاره په دروازو کې کسان ودرولې د خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کی. که څه هم د سری پټونه شته چې دغه کسان خیا هغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري خو موږ خپل داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغه له ډیر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تیر شپه چې موږ د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه ګرمه وبلله او وی ویل چې ګوند په لوی لاس خلک دغه سیونه اورین ته هڅي له هیواد نه ایستلو ته هڅي او د دوی هڅونې د دې سبب شوې دي چې په هوایي ډګر باندې دغمره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دم ګړې تر اوسه پوري په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی. خلک ټول افغانستان نه په لوی پیمانه د وټلو هڅه کوي او د ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخو ملګرو ملتونو د افغانستان له ګوندیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولي پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګوندیانو سره پرانیستي پولي چې واقعا د کډوال په آزادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کیږي. دام د دغه هڅو په لړ کې د چغواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کی. په همدې اړه باندې یو بل خبردار چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وینا وکړي لسپینې ماڼۍ نه او په هغې کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپلو امریکایانو او همدارنګه د دوی د افغان متحدانو د ایستلو په دغه روانو عملیاتو وغږیږي او کېدای شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډېره مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړهونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. لنډې خبرتیا وروسته د لیوه ژورنالیستاو شنان سره مرکه لرو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همدارس ولسمشر ریاست ریاضم یا بل داسې اجرایی مشر نشته په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن شپه شمه چې طالبانو کابل نیولې خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت او د حکومت د مشر نشټوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي یا افغان وي د نړۍ په هر کونج کې وي بس فکر کوي لکه یو کور چې به یتیمه وي دا یو د حکومت واکدار په واکې وسیدل د یو نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډیر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسله کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو دی واک واګي او دی واک داخله چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه دی او هیواد لپاره ډیره بدنصیبی وي. د دې ډیر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ته دا سعادت تلکه یو هیواد چې فتح شي او دغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زه په خیال ما ویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت انتخابات یې ګټلي دغه وخت پر کېږي یو موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت په پاره یو وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حواله پیښیږي یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه یو قانون کې یو څه موجود وي چې هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پورا کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امر الله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده کور جمهور استعفا ورکي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نشو ویلای او خلک دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد واقدار
څوک. تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګوند حالت ده، ځکه چې زبانه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو د پاره او حتی د نړیوال ټولنې د پاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای وای نو ممکن د حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله خوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېری خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې را لې چې دای برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کب کابل کې نشه راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي، د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به در یو پوسوي، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوي، چینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالې سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. دی نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکارو موسسو څخه یې له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورونه تخریب سوي یا هم مخکنی بې جای سوي ول او اوس کورونه سي ګرځې وي دي بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او دوی په نور کورونو کې د نور خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسيږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري سي باید ورسره کومک کوو همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستوي کې د هیواد د نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونی خپلو پلارونو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارد ډالر او اسواری زیرمې د بلاکېدو په اړه مرکه کړې ده او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا د اقدام څه اغیز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې ام تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوړه کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا هم غږی دي هغه ورته وی چې دا معیارونه مراد سوي دي تاسو دغه زیرمه لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسواری زیرمه ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسواری زیرمه څومره لوړی وي هغه عمره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسارو خارجي اسارو د پاره ټیټ او لوړکی جزر نه او همدارنګ مصرفي او تولیدي مواد او ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولې سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمه دغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې داخلي پروژې ډونری پروژې حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکه پرول او پریل کړي او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریکا او همدارنګ کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي همدارنګ کولای شي چې خام مواد په واخلي همدارنګ کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لندو صفو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وای د تورخه ماو چمن لارو له خلاصي دورا په دی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه ده. د اگست په 15 مچې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولبت پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همدارز د چمن غلام خان او خرلاسی لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصي شوي. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګري ګډې خونې مشان وای د سوداګري زیاتی دول عمل په ورستیو اونیو کې بیا د لارو تړلو. په دې موضوع دا راپور ووري.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوی وی خو بیا بیرته پرانستل شوی. دوی وای د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولیس سره لګیدل سپین بولدک ولسوالۍ واک تر لاسه کړ، هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډیر راټیټ شوی وو. د پاکستان د کسٹم چارواکو ډیټا ښایي چې د اگست 15 نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 گاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاس ته کړ، نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 19 نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې سوپرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلیم دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه ایکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل لږې ضرورت دي. داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اسانی او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او ایکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو او کم مو بالکل هغه چکم کوانټټي وا د گاډو هغه کوم وا
د اگست په ولسم نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل زلې بیا پیل شوې. مسافر ته هم یوازې خپل حیوانونو ته د ستنې دوی اجازه ورکړل شو. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومه نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لدی راپور سره ساعت 4:30 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت وروسته به آزادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لنډ خبرونه احمد شبر ابروي.
ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستان ته یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپل راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمنی آژانس دوچ ویلې وایي طالبانو د دوی د خبريال نشتی خپل وشلې دي چې له دې سره د طالبانو تر واکلاندې د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته اندېښنې پزیاتی دودي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبريال یو بل خپل ټپی کړی دی او دا پیښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوی دی چې نه هزاره نارینه د جولای د 14 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د اسلامي دولت داعش ډلې ویل دي طالبان بریالي شوي نه دي. امریکا راوستي دي روسه تر دې چې د اکشن بي پرست طالبانو کابل شار ونیو. دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. او د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني سر ریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلی وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو کورونا وبه او د افغانستان پر وضعیت همدارس د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپره وو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خودلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندې کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. رمضان کندهار په سر په اړه کې کندهار د سر په ځای او خاطر چې زه په دغه کمربند کې هغه دې برنګ شتل دې دغه کټو شی دا چې نه بل غږ نه پچې کې په خپل هر ورځ ډېر زم نه غن یو خاطر په دې کې خو دې څنګه نه بار نه وته دغه ملکانو باندې چې دغه یاوي هم کې بار نه چپرا څو مستریم مست کله چې سړی خبرې دا دراوه چې خپل دې دا چړل نو وکی.
نو السلام علیکم. دا دغه راډیو خبري اله ټول زور او روغه سي فلا ډیر عدالت نه خراب سي.
بلی السلام علیکم. زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نه شر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان د وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ژغ ټول ملت ته نشر کی، لکه چې دا د ملت ژغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. ملګرو به زما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرز ته د ایران څخه چاودیدونکي توکي او بارود راوړي د افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي، کنه افغانستان به متباه او پرباد شي.
د رادیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدمت ما د هیله ده چې تاسو ما پیغام پورته سروان صاحب دا مشرم جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې و نیولې دي، هغه تاییدې او بیا د دغه ردیې چې یادانه نیولې. تاسو دا خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ولس تاسو سره نه مني پیدا کولا، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. دغه هیله مو تاسو دا ده چې دغه نور پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي. نور مو دا شایسته وخت نه. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې تل د افغانانو د افغانانو له ذهنونو روښانه کړی دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دي. نو زه ستاسو د لاري د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې واقعیا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې، نو هغه دي اردو ته موټرسکلان ورکړي، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته چې دی موټر سکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرحبا تهنمال ولا ترور یا غل مصر غان دی مصر سرمایش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي، حکومت ته وروم یا ته یا خدای ورلاته دا یو سړی مو چې په شند کې نه سي هغه ولا دې دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روزه غاډي چلی، نو د دې مظلوم سره څه شی ولې اخیسته ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره څه په قرار سره سي دا اندوار نه سوا چې کوم د روان دي کوم حالات روان ورور بس بعد مشتت متوان انا پاک متوجي سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې، نو بعد ما تور الله پاک متوجي شو تو بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوو باید او تو سبا وکړو.
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان پاور سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوز نوم دې وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی باره کې مې درته دا وړوکی شان پیغام پریښودو چې دلته حالات ډېر کړکې چند دي، ډېر ولس خو یوازې په نری تکبیر څخه نری تکبیر باندې دی هغه دفاع نه شي کولای. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي لوړ پورې چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیرونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضرې غم ونه کړي، نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هیل احترامات د هغه ګران کارانو کارکوونکو ته باد سلامه. دا څنګه چلو چې علمان باندې الله خبر دی یا نه سکوت کیږي سره کیږي د مخسره سکوت شنو والی راغلی دلته ناست اشرف غنی نن د سیدا هله د سیدا غره کوم والی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظامی مزید
مړی تاسو سره تماس کیم چې له زما پیغام نشر کړی. زه د امریکا یو څه د خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دوه نور خپل بمباری په فاطمه وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دوه.
السلام علیکم، دا نباسین د مریم د ایمن ولایت مرکز له شاده څخه سره ټلیفون پر کار شوه. څنګه تاسو موږ راغورې د ایمن ولایت کې څو جګړې ځان روان دي؟ د مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه ده دا ایلم چې یو څه د همکاري وکړي د ایمن په شار کې د طالبان څخه ګور کېږي او خلک ویل کېږي د ګناه یا وانونو ګور کېږي. د مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه ده چې پر ایمن باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، مسندار وزارت نے خبر نمائندہ تھا زخمی پراپتی مجھے اسکلی مجھے اور بنایا تھا مر لو آگو میں اور لوجی کیم تھا لته ول ول ته خالی ډوډۍ د څوک مسته ځای مسته نو د خدای په یاد کتا پرشتہ زادی راځي ده او د نیت کوم خورې کی نو مستر مجرم درایست درایست یو ان اول ګر کی چې موږ خپل مشکل تر شیل کو
اوس پہ ہم نے چمار تھے تو خنیا نہ شروع انہوں نے پیدا نہیں تھا اس ملامتی پہ ہم اس کے دکھ پتا اس کے دکھ اور پہ ہم خدا کا دیس پر مر بانی پہرا کے سور اور بل دی سوک ملایان وجنی سوک طالبان وجنی سوک اسکر وجنی دا سنی میں ولی دی دو دیو نہ شرن کی شاد ملایان مدرسو ترا باسی وجنی دا تاس ما پر مر نڑے درے دی ولی دا خارجان وس دو کی دا سنی تیز خبر نہ اور کی اس نوائی چھ دا سا بمبار پر چا کی دا سخت منور رشان دی دا مڑی دی چا کی دا پر سبان کی.
السلام علیکم، نصرت کندهار ته خبرې کوم. ډېر بد حالات دی، د خدای په یاد قرآن په یاد کښې طالب دي که حکومت دی، مسلمانانو په کورو بمباری شروع دي، ټکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاوې استعمالېږي. دا لاړولی ارمان نه خپه کېږي په دې مسلمانانو وسره معلومه دي که داسې دې سره وګار چې دغسو بالا ده دغه شپکني په وسه سي نه ده پر موږ دغه خواهش نه کو چې استفا دې وکړي برا دې وړله کښې ګر سرحدونه یې ځینې ونیول، شارګونه یې ځینې ونیول، نو دې څه شي د ښار په دروازو کښې ورته ولاړ دي، سار نایې ځینې ونیولې د خدای په یاد پر سار باندې اور اورې څلور ساعته مرمۍ ته اورې، یو ځای کډه غریب بل بل ځای کډه غریب
محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرگاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د لشکرگاه مرکز لشکرگاه شهر په ډېر بد حالات کې دی، ځکه چې ډېر بد جنگ پکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تیری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول پکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون و چې ټول ملکیان خلک پکې ولاړه په روغتون کې. طالبان څه کوي وروره؟ دا خو د یې خوا څخه بمبار شروع دی وروره، ګرځه ملکیانو سرایونه یې بمبار کړله. او یا حکومت وایي تاسو ښار څخه ووځئ، موږ به دا ښار تصفیه کړو. ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی دی، دا کلی څخه خلک ووځي نو هغه ښار به دوی تصفیه کړي. په ښار کښې خو وروره دا خو پلکاو کورونه دي، دا ګرده خلک چېرې ولاړ شي؟ د سلطنا ځای کمه دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کښې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ د کندهار په ولایت کښې په پنځم ناو کښې ډېر بد حال دغه طالبان د حکومت سره ولري.
د ازادي راډیو او سور کارکوونکو زما سلام یې. د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې، ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې، زموږ
کمی سرایونه چی دی آغا دا خاورو سرس خاورو سو کارو برنسته هیچ چیلا نسته از مرد طول و مشرانو سخه دا هیله دا هر آغا صوک چی پا دی کار که ولاروی یا تصروب پکشه لری آغا دی پردی ملت وانی زرد سوی وی که دا دوارو غارو سخه از مرد دا هیله وارزو دا
السلام علیکم د اردوغان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. مول افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو چې ولسوالۍ هغه ټول نړېدلې وي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټول چې دوی په جنګو کې هوا سوي دي، خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د مستعمل چې کوم یو حکومت کوم یو پرمخ ځکه نو بشاته پاتېږي.
بله السلام علیکم، محمد قاسم ځواکین د هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په هلمند کې د تېرې جګړو څخه په هلمند کې ډېر سخت حالت روان دی. د بشپورون نوي سره جګړه په هلمند شوډا په ښار کې سخته جګړه روانه ده. که چېرې دلته یو بشري ناورین روان دی ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د ښار مابین کې ده، د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم، لمړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه نه بشا تکل م د خوست ولایت لیوال کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چارو د حمله وسلواله طالبانو خپله کوي چې د افغانستان د آبادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنې کومه نیمګړتیا چې په هر چا کې وي هغه افهم کړو. نور د افغانستان د آبادۍ لپاره فکر وکړئ ترڅو به مو ماشومان ځوانان سپین ږیرې ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم د اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړي. لومړی مول ښاغلی احمدزی نو پوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څنګه چې تاسو هم اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیه پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ کله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بېساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی کېدای شي تاسو ته او ټول اوریدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضۍ کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق د موضوع ته که چیرې لاړ شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان نظامي مسؤولین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړله په دې لسه هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بیساری دی اوس. او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوی دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي. درسته چې یو څه پرمختګ بلوي اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو ظاهر د دې ګورو په مراتب ډېر لوړ و.
او احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي.
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي. ده
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي. البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه په لسګونه موارد کې نه په سلګونه موارد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته اندازه نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوانی ولی تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی. دا مهال شاوخوا خارونو کې جګړه روانه دي. وضعیت به په کوم لور لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی خوب نشته دی شپه ورځ دی او شوي ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زموږ توپچي برخه ده که زموږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او ان شاء الله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي دي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کسرولم بود غرغرود شور نبی خبر، کسرولم بود غرغرود شور ندی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر، سولم وو د غرغرود شور ندی خبر، سولم وو بچی لاد گودر گورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی، دوی پا گودر لگی دلی پورن دی خبر، دا صوف چی جنگ جنگل زور ندی خبر، سولم بو دغر غرود شور ندی خبر، سولم بو کور دوران نو برمان لیونی، زماد کور دوران نو برمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر، دا صوب چی جنگ جنگل زور ندی خبر، سولم بو دغر غرود شور ندی خبر، سولم بو خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و، دا خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و، دیتا گناه نشتا سویرا رور ندی خبر، جنگ غواړي د جنگل
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.